دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه: هند، روسیې او چین په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او بهر ته په قاچاق کې د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په یوه ګډه مطبوعاتي اعلامیه کې چې پرون د جمعې په ورځ د لیندۍ په 15مه په دې اړه خپره شوې ده، راغلي دي چې له افغانستان نه د مخدره موادو قاچاق د سیمې امنیت او ثبات له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کوي. دا مطبوعاتي اعلامیه چې د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوبرمنیم جیشنکر، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګلی ترمنځ د یوه آنلاین ویډیوي کانفرنس په پای کې خپره شوې ده، په افغانستان کې د روان بشري بحران د زیاتېدو له امله هم ژور اندېښنه ښودل شوې ده. په مطبوعاتي اعلامیه کې له افغانستان سره بے له ځنډه د عاجلو بشري مرستو غوښتنه شوې ده او پر طالبانو باندې غږ شوی ده چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړو درناوی وکړي. له بلې خوا د هند د بهرنیو چارو وزیر د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د طالبانو مشران باید د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2593 نمبر پریکړې له مخې د پاکستان د لشکرې طیبې او جیش محمد په شمول تندرو ډلو ته د افغانستان له خاورې نه د فعالیت اجازه ورنکړي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د طالبانو یو لړپړی حکومتي هیئت چې مشري د بهرنی چار د وزارت د سرپرست ملا امیر خان متقی په غاړه ده، له امریکایي مامورانو سره د مذاکراتو په نیت د پنجشنبې په ورځ د قطر پایتخت دوحه ته ورسېده. په کابل کې زموږ د خبریال د ریپورت له مخې په دغه هیئت کې د افغانستان د مالیې د وزارت، د ملي امنیت او د افغانستان بانک استازي هم برخه لري. امریکایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویلو چې له طالبانو سره به بلونی په دوحه کې خپل مذاکرات له سره پیل کړي. زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو عمومي منشي انس ستولتنبرګ پرون د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ په یوکران باندې به د روسي پوځي گزار مسکو ته په درانه قیمت تمام شي، خو مسکو په یوکران باندې د روسیې د احتمالي حملې له امله اندېښنه د لویدیځو هیوادونو مبالغ آمیز احساسات بللی دي. د ساینس پوهانو لخوا په جنوبي افریقا کې د کوډنونس دوبایي ویروس د یوې نوې وژونکې نوې له کشفېدو وروسته د جرمني، ایټالیې، برېټانیې، مالیزیا او سنګاپور په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو جنوبي افریقا نه په هوایي پروازونو باندې او د مسافرینو په تګ راتګ بندیز ولګاو، او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم د احتیاطي اقداماتو غږ کړی دی. په مرکزی آسیا کې د پخوانی شوروي اتحاد د قرغزستان د جمهوریت امنیتي چارواکو د یوې نظامي کودتا د طرحې د جوړولو په تور 15 کسان نیولی دي. د قرغزستان د امنیتي خدماتو ادارې پرون د جمعې په ورځ د لیندۍ په 15مه اعلان وکړ چې نیول شوو کسانو نن د شنبې په ورځ د لیندۍ په 16مه د پارلماني انتخاباتو نه وروسته د کودتا پلان لره او په زرګونو احساساتي ځوانان یې جذب کړي وو. د برېټانیې د کورنۍ چارو وزارت د فلسطین د حماس سازمان چې د غزې پر تړانګه باندې کنټرول لري د یوې ټرریسي ډلې په نوم اعلان کړه. کورنۍ چارو وزیر میرمن پریتی پټیل په دې اړه پارلمان ته یوه رسمي لایحه وړاندې کړې وه. په افغانستان کې د آبادۍ د پروژو د څار او مراقبت لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې متحده ایالاتو د 2002 میلادي کال نه په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم پر پراختیا او ودې باندې 1.3 میلیارد ډالر لګولي وو. د سودان په پایتخت خرطوم کې په زرهاو خلک لارو او سړکونو ته راووتل. احتجاج کوونکو د پوځي کودتا غندنه وکړله او د پوځیانو له مداخلې نه په غیر د یوه ملکي حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. په جرمني کې به بله میاشت نوی حکومت تشکیل شي. دا هیواد درې غټو سیاسي ګوندونو د یو نوي ائتلافي حکومت د تشکیلولو په منظور د پنجشنبه په ورځ موافقتنامه لاسلیک کړه. واکمن کرشن دیموکرات ګوند چې مشري د موجوده صدر اعظم انګلا مرکل په غاړه ده، له اوږدې مودې وروسته له قدرت نه ولوېده. د نوي حکومت مشري به د اولاف شولز په غاړه وي. څارون کې وای چې نوموړی به د خپل حکومت په پیل کې د خارجي سیاست په برخه کې له یو غټ امتحان سره مخامخ شي. یو ډله جاپانی سیلانیان غواړي چې فضا ته یو تاریخي سفر وکړي او د سپوږمۍ په سطح د خسوف د واقع کېدو پدیده په ژوره توګه وڅېړي. د بشری حقوقو د څار مؤسسه یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وای چې په روان میلادي کال کې د سوریې په شمالي ختیځ کې په دوو کمپونو کې اتیا کسان قتل شوي دي. د الهول او البروج کمپونه چې د سوریې د کوردي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي، د اسلامي دولت د ډلې یا داعش نیول شوي غړي له خپلو کورنیو او ماشومانو سره پکې اچول شوي دي. د پن په نوم یوې امریکایي خیریه مؤسسې چې په نړۍ کې د ادبیاتو د ودې لپاره کار کوي، د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا دوو یوکرایني ژورنالیستانو د نیولو په اعتراض په نیویارک کې د روسیې د قونسلګرۍ مخې ته خالي چوکۍ کېښودله. او دا هم یو ساینسي رپورټ. د جرمني د دوا سازۍ د بایونټیک شرکت دوه ترکی نژاده بنسټي ښودونکي اوغور شاهین او اوزم تریچی چې د کورونا د کوینس او با ضد واکسینې په کامیابۍ تیار کړي دي، وایي د سرطان د موزي ناروغۍ د درملنې لپاره د نوې دوا په جوړولو باندې کار کوي. په نړۍ کې هر کال په لسګونو زره خلک د موزي ناروغۍ باندې. خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
پاره د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي تھامس وست وای هیڅ داسې نه ښینې خاني نشته چې روسیا او چین د طالبان پر رسمیت باندې وپیژني. په موکړی تیر رپورټه
د افغانستان په غنو برخو کې وضعیت خراب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای چې لک تر لګ 24 میلیونه کسان چې د افغانستان د ټول نفوس 80% جوړوي لږ سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس وای د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي تھامس وست به دوه ته د دوه اونیو په سفر کې لطالب چارواکو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او بشري مرستو په شمول د امریکا د ملي ګټو اړوند پر مهمو مسالو به خبري وکړي.
د افغانستان په اړه به هغوی زموږ پر مهمو ملي ګټو خبري وکړي چې پکې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، امریکایي اتباعو او هغو افغانانو ته چې موږ یې پر وړاندې خاص ژمنتیا لرو د وتلو د خوندي لارې برابرول، بشري مرستې او د هیواد پر اقتصادي وضعیت خبرې کول شامل دي.
طالبان هم وایي چې راتلونکي اونۍ به په دوحې کې د دواړو لور ترمنځ خبرې پیل شي.
دا خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د نوي فصل په پرانستو، د اقتصادي مسئلو پر حل کولو او د دوحې د مخکنی تړون د شرایطو پر پلي کولو متمرکز وي.
ټام وست د سشن به پورز امریکا غک سره په ځنګړی مرکه کې ویل د نړیوالو مرستو له لاسه ورکولو سره په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې خراب شوی دی او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره په همدې مرستو ولاړ وو.
د تیر حکومت 50% عام لګښت له بهرنیو مرستو تمویل کېده. د هیواد 30% ناخالص کورنۍ عاید په بهرنیو مرسته کوونکو باندې ولاړ وو. په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره زمونږ او زمونږ د متحدینو په تعامل کې مونږ طالبانو ته واضح کړی و که چیرې دوی له پوځي لارې واک ته ورسیږي دا مرستې به بندې شي او دا هغه څه دي چې اوس شوي دي.
ټام وست د سه‌شنبه په ورځ امریکا غک سره په ځنګړی مرکه کې وویل د نړیوالو مرستو له لاسه ورکولو سره په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې خراب شوی دی او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره په همدې مرستو ولاړ وو.
دا ډیر پیچلي قانوني او قضایي لاملونه لري چې ولې دا پیسې له ځانګړو بانکونو څخه نورو ځایونو ته نه لیږدول کیږي.
د امریکا او نړیوال لخوا د بشري حقوقو او ښځو حقوقو ته د درناوي د غوښتنو په برخه کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د طالبان لخوا د غوښتنو د تحقق لپاره یو څه پرمختګونه شوي دي. د افغانستان په دریم لوی ښار هرات کې له 1 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي پرانستل شوي دي. وحید الله فیضی، امریکا غک.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,216.0 په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغان ترک د معارف د بنیاد رئیس صالح ساغر وایي چې جنکو د خورزیو د پرانستلو په مسلې د طالبانو او اسلامي امارت د چارواکو سره پرله پسې خبرې کړې دي. پام وکړئ د اکرام شینواري د رپورټ ته.
د افغان ترک د معارف د بنیاد رئیس صالح ساغر خبریالانو ته وویل چې د افغان ترک د معارف د بنیاد د نجونو څو ښوونځي په یو شمېر ولایتونو کې پرانیستل شوي او نجونې پکې په زده کړو بوختې دي. ښاغلی ساغر وویل
bunu sadece şöyle düşünmüyoruz yani marifteki öğrenci sayısı artsın anlamında bunu söylemiyorum.
Mungli Türkiye'de sefir pamaşayı İslami Amara Çaruak sıra pakatonu ki zımgı hila dava çizin cülü konzi bayet pran istediş.
Görüşmede.
Salik Sağdalı ve çizgi Türkiye'de barne çaru vezir Mavlut Çaveş oğlu hem de Taliban de İslami Amara de barne çaru da vazara da sarparız Mavlut Emir Khan Mataki sıra padi mesela haberi kli. Hangi uyel ki de dago katonu saka dasi varta mavlut başıvi çizgi Taliban ve İslami Amara de cülü de konzi de pran istelo iradeleri. Hoda çıkara bak konzi pran istediş dağı de prekli pori
Ben özellikle şunun altını çizerek bir şey ifade etmek istiyorum.
Kagli Sagali Uyal, Afganistan'ki Türkiye sefir mümkün podiyo kamu sefirlerin ki şamil vi, çipi gheri normal halat ki çipi Afganistan hakim şu, Afganistan sakha ona vat. Hau padaka hevat ki pati şu. Hau hampa kam şmir Türkiye diplomatan Afganistan sakha uvatal. Kum diplomatan ki beta jir sanı şu, peki de Afgan Türk de marif de buniyat kar kum ki ham şamilu. Da da khi çi Türkiye sanga marif ta ahmiyat var ki. Tırsu puri çi de Türkiye separat planı sevi, zibin de marif programuna baham devam oleri. ترکی د ماری پروگرام د افغانستان په ګډون په وسل ویل هیوادو کې دوام لري چې د افغان ترک د ماری بنیاد د چارواکو د وینا له مخې تر ټولو زیات شمېر زده کوونکي د دغه بنیاد د ښوونځیو په چوکاټ کې په افغانستان او پاکستان کې تر روزنې لاندې دي. طالح ساغر وایي چې افغان ترک د ماری بنیاد هیڅ کومه سیاسي اجنډه نه لري او هدف یوازې افغانستان کې ماری سره مرسته ده. د افغان ترک د ماری بنیاد په کابل، هرات، کندهار، بلخ، جوزجان ولایتونو کې د هلکانو د ښوونځیو تر څنګ د نجونو ښوونځي هم لري. د دغه بنیاد د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغان ترک د ماری د بنیاد په ځکه شپږ زره تنه زده کوونکي چې سره تل سو پوری انجونی دي له شپږم ټولګي پورته ټولګیو کې په زده کړو بوختي. د افغان ترک د معارف د بنیاد رئیس وایي چې سکال په پام کې لري چې د خپلو لیسو اووم او اتم ټولګیو ته تر 2000 پوری نوي هلکان او انجونی جذب کړي. د نوو زده کوونکو د جذب لپاره نن په کابل کې دغه بنیاد لخوا د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د افغان ترک د معارف د بنیاد چارواکي وایي چې په ګرمسیر ولایتونو کې د نوو زده کوونکو د جذب لپاره له وړاندې ازموینه اخیستې ده. سالی ساغر وایي چې په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو ښوونځیو شمېر زیات کړي. د ترکیې د معارف بنیاد چارواکو د وینا له مخې په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو ښوونځیو په روان بهیر کې یو څه بدلون راولي او نوي مسلکي ښوونځي هم جوړ کړي. خو دا لا معلومه نه ده چې نوي ښوونځي به کله فعالیت پیل کړي. د افغان ترک ښوونځي نږدې 10 کاله وړاندې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو ترکي خیریه موسسې لخوا لومړی پرانیستل شو چې بیا یې نړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځول شوه. په 2014 میلادي کال کې د تېر افغان حکومت سره د یوې موافقې پر اساس د دغو ښوونځیو مسؤلیت د ترکیې د حکومت د معارف بنیاد په غاړه واخیست.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر 9 بجو پورې د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د افغان ترک د معارف د رئیس د وینا له قراره د افغانستان په سو ولایتونو کې د جنکو ښوونځي پرانستل شوي او جنکو زده کړې شروع کړې دي. د افغان ترک د معارف د بنیاد رئیس صالح ساغر ویلي دي د طالبانو او د ترکیې د سفیر په غونډه کې او هم د غراس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره په غونډه کې ورته داسې معلومه شوې ده چې طالبانو حکومت غواړي چې د جنکو ښوونځي پرانستل شي. موږ په افغانستان کې د معارف د وزارت د پخوانی معین صدیق پتمن سره مرکه کړې ده. تاسو ته درو
پتمن صاحب محترم، د افغان ترک د معارف د بنیاد د رئیس د وینا له قراره د افغانستان په سو ولایتونو کې د جنکو ښوونځي پرانستل شوي دي. ستاسو په فکر د دغه ښوونځیو پرانستل په افغانستان کې د جنکو د نور ښوونځیو پرانستل کېدو ته څه ګټه کوي؟
هغه شی مو کې چې معارف اوس تپاتې ده شهر د افغانستان جنوب شرق منطقې دي او دوی هلته ندا الکانو مکتب لري او ند انجونو امدار رقم په دون شرق کې دوی انجونو مکتب نه لري. دوی مکاتب ډیر منحصر دي د افغانستان په شمال پوری او په هرات کې هم هرات سرسیر ولایت دی او هلته د بنجونو او د علاقانو کومي دواله د رخصتې ته حالت کې دي په دې خاطر چې د بنجونو کورزه ته ارتقا ورکړل او دا په هیڅ صورت د معرف په ګټه نه ده. هغې کار په آتش پېته کې د کمونستانو په وخت کې وشو، بیا په اویا کې د استاد رباني په وخت کې وشو، او اوس بیا دا د ارتقا مسله تکرارېږي چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د معرف په ګټه باندې نه ده. او پرته د پلار سره ارتقا ورکول دا د یو ملت د معرف او د پوهنې بنسټ وباسي. زه په هیڅ صورت د دې طرفدار نه یم. څوک مکتب ته نه تلی او هغه ارتقا کوي، ښوونځی نه یې لوستی. د بلې خوا نه مهمه دا ده چې دا ښوونځي دوی ته د ترکانو د انجیو نه په میراث پاتې شوي. په هغې وخت کې موږ د هغوی سره موافقه کړې وه، ډېر لوړ فیس و، په $3,000 په شاوخوا کښې، د $2,000 په شاوخوا کښې، حد اقل $1,000. د بلې خوا نه په دغسې وخت کښې د ښوونځیو خلاصېدل چې شمال ولایتونه اکثره سرفیر دي، دا پرته د دې نه چې یو تبلیغاتي جنبه ولري هېڅ فایده نه کوي. ولې په ننګرهار کښې ښوونځی نه خلاصېږي؟ ولې په کندهار کښې د یو د نجونو ښوونځی لري؟ ولې په ګرمسیرو سیمو کښې ښوونځي نه خلاصېږي چې هلته تعلیمي کال بعدی نیم ته ورسېږي؟ زموږ نن د قوس په څلورم پنځم کښې قرار لرو، نو تعلیم خو په دې کښې نه کېږي چې موږ چا ته ارتقا ورکړو. علم خو بخل کېږي نه، علم زده کېږي. نو په دې خاطر باندې زما هیله دا ده چې
خصوصی خورزی و نصاب سنگ ده دا خود تاسی خود تجربه لره مخی سنگو؟
افغان ترک دیر عالی نصاب لره، دوی خصوصا ساینسی مزامین په ډېر معیاري شکل باندې درس ورکوو، په معیاري شکل باندې. اما د هغه وخت نه چې بنیاد د معرف ته انتقال شوي دي، زه نه پوهېږم چې دوی هغه معیار او هغه کیفیت ساتلی دی که نه دی ساتلی. ځکه پخوا چې دوی بعد ان جی او سره وو، یو ترکي ان جی اوز وه چې هغې چلول، هغه وخت دوی مډالونه را وړل. هر کال به د افغانستان معرف ته شاګردانو ته به په المپیاو کښې اشتراک ورکوو، او بورسونه هم لیاقت د لارې نه په لاس را وړل.
فاطمه صاحب محترم، کله چې د افغان ترک نجونو ښوونځي پرانیستل کېږي، نو طالبان به وکړی شي چې په غونډ افغانستان کښې ښوونځي پرانیزي، د جنکو ښوونځي خصوصا؟
د طالبانو په مقابل کښې هېڅ دوه موانع وجود نه لري چې دوی د نجونو ښوونځی خلاص نه کړي. معلم وجود لري، مکتب وجود لري، شاګرد شته، یعنې زیربنا موجود ده، او دنیا هم حاضره ده چې خصوصا د نجونو د تعلیم سره مرسته وکړي. ولې دغه ظرفیت موږ پیدا نه کړو چې د دنیا د مرستو نه د نجونو په تعلیم استفاده وکړو؟ زما د معلوماتو له مخې نه نن دوی هدایت ورکړی دی چې دا هدایت دوی کولی شو درې میاشتې مخکې هم ورکړي، چې په هغه ښوونځیو کښې د نجونو چې مدیرانې نارینه دي، تاسې په یوز باندې ښځې مقرره شي. دا بالکل صحیح خبره ده. دا کار د درې میاشتې مخکې هم کولی شو. موږ هیله لرو چې زموږ د خویندو په وړاندې، زموږ د لونو په وړاندې ښوونځي خلاص شي. دا زموږ د ټولنې ضرورت دی، او دا د جهان غوښتنه ده، او دا د نظام د مشروعیت سره مرسته کوي. او موږ د دې سره هېڅ مشکل نه لرو چې څوک زموږ حاکم دی. موږ د دې سره مشکل لرو چې څوک په موږ څرنګه حکومت کوي، موږ ته کم مدني حقوق را کوي، کم حساسي حقوق را کوي، چې موږ هغه د تعلیم حق دی. موږ خپل دغه اسلامي او مدني حق غواړو.
ډېره مننه محترم صدیق پتمن صاحب کوردې ودان.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.92 او 922 کیلو هرتز او لنډ څپې 15.15 باندې واورئ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حقله جامع معلومات غواړي، او امریکا غک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ څپه 12.92 او په 15 ښارونو کې FM 100.15.
په داسې حال کې چې اروپایي اتحاد د پخواني شوروي اتحاد بیلاروس جمهوریت د پولنډ سره د خپل ګډ سرحد په غاړه د یو غټ بشري بحران په رامنځته کولو تورن کړی دی، پولینڈ ورته خبرداري ورکړې که هم دغه سي په زرګونو کډوالو ته پولینڈ ته د اوختلو اجازه ورکړي، نور اقتصادي بندیزونه وپري لګوي او خپل سرحد به د تجارتي مالونو او اورګاړو په شمول د هر ډول ټرافیکو په مخ وتړي. پام وکړئ د هنري ریجول د رپورټ خلاصې ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاید تاسو ته دراوروي.
د پولینډ سرحدي ساتونکي چې د سرحدي کټارې سره چیرما د بیلاروس یا د سپین روسي د جمهوریت امنیتي ځواکونه څاري، د سه شنبه په ورځ یو ویډیو خپره کړله. د بیلاروس امنیتي ځواکونه لیدل کیږي چې د وی ډنګ شوی فولادي کټارې مخ سره نږدې ولاړ دي او کډوال د پولینډ د سرحد په لورې تمبکي. د پولینډ صدر اعظم ماتیوز موروویک د بیلاروس چارواکي د بیګنا انسانانو نه د انساني سپر یا ډال په توګه په کار اخستلو تورن کړل.
Chcemy doprowadzić do rozładowania tego napięcia, ale jeżeli po stronie
Mon walu ci osane kalkech kamshi ko da sarhat a khwa bala gaada yani de belarus charwaki da para hawlo irada lari mung ham chamtiu che mutaqabil iqdam ko pe iqdamat ki ba da misal par dawal de iqtisadi bandizun lagawal da traffic ko aw mal bardara aur gaado pa mukh da sarhadi laro tadal shamili. لبل خوا اروپای اتحاد د سې شنبې په ورځ ویل چې کډوالو ته د سیاسي پناه ورکولو او یې بیرته خپل هیوادونو ته د شړلو په باب غور کوي. وروسته له هغې چې د بیلاروس چارواکو په زرهاو کډوال له کمپونو نه راوویستل او د پولینډ سرحد ته یې ټېله کړل، تشنج یو څه کم شوی دی. په سلهاو کډوال لا تر اوسه د پولینډ د سرحد په غاړه په ډېره سخته یخنۍ کې بند پاتې دي او یو شمېر یې د بیلاروس له سرحد نه دا اوختلو د هڅو په دوران کې مړ شوی دی. د دیار په نوم یو عراقي مهاجر په ماته ګوډه انګریزي امریکا غږ ته بیا اړه ویل،
د پولند نو هاف وی، د بیلاروسیان نو هاف ا وی، وی کانټ ګو انی ویر، وی ار سټے هیر.
پولند لار نه راکای، بیلاروس هم لار نه راکای، مونږ یو زیاتم نشوتلې، مونږ به دلته تر هغه دمه پراته یو چې اروپا مو قبول کړي. په عین وخت کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه ریپورت کې چې له کډوالو سره د مرکو په اساس تیار کړی دی ویلي دی چې د بیلاروس سرحدي ځواکونه په قصدي ډول د پولینډ د سرحد فولادي کټارې او خاردار مزي قطع کوي او کډوال هڅوي چې واوړي. کله چې دغه کسان واوړي د پولینډ سرحدي محافظینی نیسي. د بشري حقوقو د دغه نړیوال سازمان غړي میرمن لیډیا ګال په دې اړه وویل،
They pleaded with the Polish border guards for asylum, for international protection, and if a person does, then it's the responsibility
نو موږ وای چې دا خلک د پولینډ سرحدي محافظینو ته ننواتي او زاري کوي چې د نړیوالو قوانینو لمخې ورته پناه ورکي او که یو څوک د کوم هیواد امنیتي ځواکونو ته دا ډول خواست کوي نو هغه دولت مسؤول دی چې په خواست غور وکړي. موټرو او لاریو کې سپرای او بیرته د پولینډ او بیلاروس د سرحد په غاړه ځانګړو نقطو ته رسېږي. دا کډوال وای کله چې د بیلاروس ته وړول شي سرحدي ځواکونه په سرخلاصو کمپونو کې اچي، نو ورته څوک خواړه او ډوډۍ ورکوي او نه د څښلو لپاره اوبه ورته ورکول کیږي، بلکې سرحدي محافظینو سره په ډېر خشونت رفتار کوي. په ډله ییزه توګه د پولینډ سرحد ته رسېږي. د پینګ پانګ د لوبې د توپ په څیر یوې خوا او بلې خوا ته وشتل کیږي. وروستۍ سیاسي لانجې ښکار یو کمکی ماشومو چې مورې له سرحدي کټارې نه د اوښتو په وخت زیان کړ. د پولینډ د سرحد سره نږدې د تاتاري مسلمانانو په یوه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
درنو اورېدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نومبر د میاشتې په اوومه نېټه د نیکاراګوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه یوه ورځ وروسته دا د هیچا د هرانتا خبره نه ده چې د هیواد رژیم د انتخاباتو لوړه شورا کنټرولوي اعلان کړه چې ډانیل اورتیګا د جمهور رئیس په حیث د پنځمې دورې انتخاباتو ګټل. په فرضي ډول سره دا چول شو ریاو اکثریت ګټلې ده. لیکن په بین المللي ټولنه کې ډېر د نیکاراګوا د انتخاباتو شرح کولو لپاره عامه لهجه استعمالوي. دا یو شرم، لوبه او خودنه ده. جمهور رئیس جو بایدن دا ګونګ انتخابات یاد کړ چې نه آزاد، نه عادلانه او په ډېره یقیني توګه نه ډیموکراتیک. جمهور رئیس بایدن په یوه لیکل شوي وینا کې په نیکاراګوا کې د انتخاباتو نه د مخه وضع څرګنده کړه. د می د میاشتې نه را په دې خوا تقریبا څلوېښت تنه مخالف شخصیتونه بې له محاکمې نه بندیان شوي دي چې په دې کې د جمهوري ریاست لپاره اووه تنه پوتنسیال کاندیدان شامل دي. له برخې اخیستل نه د سیاسي ګوندونو مخه یې هم نیولې ده. د مستقلو مطبوعاتو خلای بنده کړې ده. خبر اعلان او د خصوصي سکتور غړي بندیانوي. د مدني ټولنې سازمانونه په دې زوروي چې د دوی دروازې تړي. جمهور رئیس بایدن وویل له پخوا نه نامنلې او اوس بې له ډیموکراتیکې بولۍ نه ورتګا او د جمهور رئیس مرستیالې مورلو کورنۍ د مستبدانو په حیث اوس په نیکاراګوا باندې واکمني کوي. د سوموزا له کورنۍ نه فرق نه لري چې ورتګا او سندانستان څلور لسیزې پخوا ورسره جنګېدل. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په یوه جدا وینا کې د ډانیل ورتګا ادارت کړه چې وایي د ملي حاکمیت دفاع به کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه یوازې هغه حکومتونه چې آزاد او عادلانه انتخابات یې کړي وي په باوري توګه دغه ادا کولی شي چې د خلکو د ارادې نمایندګي کوي. په امریکا په سیمه او درسته نړۍ کې د نورو ډیموکراسیو سره په ګډه د ډیموکراتیکو نارملو دغه ړنګونه غندي. موږ د نیکاراګوا د خلکو سره ولاړ یو او د هغه چا ملاتړ کوو چې د ډیموکراسۍ رغونه او جوړونه غواړي. امریکا تر دې نټې پورې د رژیم د ځپلو او ظلم او وحشت په ځواب کې په خپله د مورلو او د دوی د څلور اولادونو په شمول اورتیګا مورلو ته نږدې د یو شمېر کسانو په خلاف اقتصادي بندیزونه ولګول. د نیکاراګوا د پوځ مشر او د مالی وزیر هم په دغو کسانو کې دی. د ملي اسمبلی په غړو د انتخاباتو د عالي شورا په چارواکو او په ملي پولیسو باندې هم دغه بندیزونه لګول شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل امریکا به د سیمه ایزو متحدینو او انډیوالانو سره په ګډه د ډیپلوماسۍ او منظمو اقداماتو نه کار واخلي لکه څنګه چې مناسب وي. هغه څه به د بندیزونو د ویزې د محدودیتونو نه کار واخلي. د هغو کسانو لپاره به حساب کتاب ورکول پیاوړي کړي چې د ورتګا مورلو د حکومت د غیر ډیموکراتیکو اقداماتو په ملاتړ کې لاس لري. د سمدستي او بې له قاعده شرط نه د هغه چا د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا په غلطه توګه بندن شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه په داسې حال کې د نیکاراګوا حکومت نور ډیموکراتیک نه دی. د نیکاراګوا هیواد چې د بین المللي ټولنې غړی دی ژمنه کړي چې ډیموکراتیکو اصولو ته متحد دی. د نیکاراګوا خلک د دې مستحق دي چې د داسې حقوق او ازادیو نه خوند واخلي چې په ډیموکراسۍ کې درناوی کېږي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.